په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوې. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ایډز د ناروغي پر وضعیت خبرې کوو. راتلونکي چهارشنبه د می 13 د ایډز د ناروغي په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. او په پیل کې تاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یوه واستولي پیغام کې ویلي، تر هغو چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي حرب اواره کړي، د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. پر صرافانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صراف باید خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویل، له تیرو 5 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل، د دې وزارت محتسبین خلکو ته د سلام مشورو ورکولو او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تعقیبوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هره ښځه یا نجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي، لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کیږي او وروسته که بیا دغه کار تکرار شي په وړاندې نور اقدامات په پام کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي، جګړو وچکالي د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو این سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دې ادارې د روان کال راهیسې له 5 میلیونه افغانانو په تېره له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو مشري کوي او نفقه ګټونکي دي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د دریو پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. شریف نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغو سرتیرو تر څنګ په ځان مرګ برید کې د دریو ماشومانو وژل کېدو سخت خپه کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یو ځان مرګ برید کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو خبره تایید کړه. د پاکستان صدر اعظم ویلي، دغو سرتیرو د وینې غچ به اخیستل کېږي. د دې پېکې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دغه یورو بریدون مسولیت پاکستانی طالبانو اخیسته ده. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي، د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوری شوی او له ټاکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یوه خبري بولیټن کې ویلي چې روسیې به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 13مه یرغل کې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل، ډېر تمرکز یې په دونباس سیمه چې لوهانسک او دونسک پکې شاملې دي کړی دی. دغه سیمې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د می اتلسمه د ایچ آی وی واکسین د پوهاوی نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې همدا مهال ساینس پوهان، روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه په دې کار کوي چې د ایچ آی وی ویروس د لمنځه وړلو لپاره ګټور واکسین برابر کړي. ایچ آی وی ویروس په انسان کې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي چې دا ناروغۍ بیا د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او ان د مرګ لامل کیږي. ایچ آی وی څه ډول رامنځته کیږي؟ افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ پرې اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ. زه د خپرونې شمیرې درته اعلانومه. د تلیفون شمیرې دی، یو د مستقیم تماس شمیره ده او بل شمیره کې کولای سئ چې واتس اپ ته هم زنګ ووهئ. 00 420 22 2 45 01. بل نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، 00 420 22 2 45 01. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع کې پوښتنه لرئ یا نظر لرئ موږ سره شریک کړئ. اوس هم د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب حسن سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په دې پیل کو چې ایډز یا ایچ آی وی ویروس څه دی؟ افغانانو ته په اړه اوریدونکو ته په اړه معلومات څه ډول ورکوي؟ مهرباني.
السلام علیکم تاسو او دې رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. نو زه غواړم چې وختم کم ده شروع کم. ایډز یو انتانی ناروغي ده چې البته دا یو ښه ناروغي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې ناروغي د تداوی لپاره کومه داسې مؤثر تدابیر نشته. او خبره دا ده چې لکه چې مخکې تاسو وویلې چې ایډز معنی دا ده چې د عضویت معافیتي سیستم هغه ناقص کوي، له منځه وړي، او په دغه ارتباط باندې نور امراض په عضویت باندې حمله کوي تر څو پورې د انسان ژوند بالاخره په یو اوږده موده کې له خطر سره مخامخ کوي. او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي، او منشا یې د دې څه شی ده؟ ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده، چې دغه وایرس عامل ده. او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هم جنس باز، یعنی نارینه خلک چې هم جنس باز وو په یو کې پیدا شو. او بالاخره د دې وروسته د جهان نور خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترمه او د څوک چې زما غږار وي، دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري. په دوه ډوله ده، چې د ایچ آی وی یک او ایچ آی وی دو په نوم یادیږي، ولې دا دواړه مشابهت لري. البته د وزن مالیکولي او د جینیټیک لنګانه مشابه دي، مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د ایچ آی وی وایرس ده د انسان په وجود کې معافیتي سیستم لمنځه وړي، نقص کې اچي، او بالاخره په یغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عامل کوي او انسان په تدریجي ډول لمنځه ځي. چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دمو تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي، حجرات په نوم د سی ډي 4 او سی ډي 8 حجرات معافیتي سیستم کې کار کوي، ولې دا وایرس چې دا د سی ډي 4 او حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بالاخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف سه دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ها ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وژون کې نه دی د ایچ آی وی، خو نور ویروسونو ته لار برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کې دی د ایچ آی وی؟
اې دا خیر یو څه تاسو دې سوال وکړ، دا ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې دغه خپل وژون کې نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې د راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځي شي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز، د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي، او بالاخره د دوه امراضو عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي، نور امراض دغه انسانان لمنځه ځي. بالکل لازم تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لږ زری په دغه نخو نخانو تم شو، د ایډز ناروغ کوم عمده نخي نخاني لري، او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي؟
او بالکل دا خصوال دا په دغه باندې موږ کو غړو کې دای شي دا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو، چې یو مرحله د اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادیږي، بل دوم مرحله د اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادیږي، اندا معنا چې به دون د اراضونه یو مرحله ده، و درېمه مرحله چې دا سیمپټوماتیک سټیج ده، یعنی مرحله چې په یوه کې اراض و علایم منځ ته راځي، هغه بیا په دوه قسمه تقسیمېږي. یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي. مثلا د تاسو خبرو په جواب کې باید زه ووایم چې دلته تقریبا دو په درې حصه مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي له دریو تر شپږو هفتو چې منتان شوي بعضي اراض و علایم هغه منځته راوړي. مثلا هغه به کوم اراض و علایم یې دغه انسانان چې پرې باندې اخته کیږي په اوله کې هغه تبه لري، یوه تبه شروع کیږي خفیفه تبه یي، دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري، بل دا چې دغه انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځته راځي. بعضي انسانان چې په دې مریضي اخته دي هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعضي انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې کېدای شي موږ دا شورتای چې عقدات لیمفاوي دي یا دا د غاړې د شاپو هغه دي کې دا عقدات لیمفاوي دي دغه لویږي کم زره لویږي چې دا م التهابي پروسه ده، یا دغه وایرس چې دا مامک کې تاسو ته وویلې چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کې چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبو سایتوپینی ده، یعنی دا معنی پلاتلیتو دغه مقدار ډیر کمیږي، کېدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کی او دغه مریضان چې پیاخته کیږي په اول وار کې هغه ډیر د عصبانی اراض لخپل ځان خي، دغه کېدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلورو هفتو کې په خپل بهبودی پیدا کی او دغه چې دا ورسته په یو بل مرحله باندې بدلیږي چې یو بل مرحله ده محترمه. په دغه مرحله کې بدون دی اراض، یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سیرو کې دا مریضي، مګر مریض د شي احساس نه کی چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولی ایچ آی وی وایرس د دغه خلکو په وجود کې تکثر کی، یعنی زیاتی خرابی کې پکې موجوده ده، ځکه د دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي، او خصوصا دا چې سي دي چار حجره چې ما تاسو ته وویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولې دغه نه وروسته یوه بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفیږي، اما مریضان چې دي مریضان دا صحیح درست دانش تعریفه ولای چې آیا دا به ایډس یا تروس پوری موجودی او که به نه وي. مګر په دغه وخت کې بعضي مریضان چې مونږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي، کاندیدیاز ورته یې کاندیدیازیس دا د خولې تکلیف ته په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي، په محبل یا واجناک خځې په دوه کې را پیدا کیږي، بعضي نور مسائل دي دا هم. ولی وروسته دینه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي، یعنی دا څلورم مرحله ده چې په دغه مرحله کې دا د سی دي چار حجرات کمیږي، په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له 200 حجراتونه چې کم سو نو دا معنی چې دا مریضان چې دی په ایس باندې اخته کیږي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکو وصل د استډیو ته مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لوجه سبا لاجر او روجول بيدار بخه تا تا ګران محترم ډاکټر صاحب سلام کوم چې خوشاله کړو روجول به
او مهرباني وکړئ
بسم الله چې زه کابل
ښه اڅک زای سپ سلیم شي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه پاره؟
مننه خیر سي ډاکټر صاحب، څه خبره پوښتنه لرم چې دا اډ نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان وساتي شه چې دا په ځوانانو کې راځي او سپینډر کې راځي او د جنا جوړي دوام څومره وخت دی وسمه يم لګرو په کنده کې هغه په اډ نه لوغي مختص او هغه اختصلو جولال هندستان ته د برکرا ویل چې مثلا د جې د اډ نه لوغي دوايي نسته سپ ستنيسته نو دا غستنی ویل کول کیږي د وکاله لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای، او دا یو پښتنه ځکه چې په ځوانانو کې څه کسې په سپینجوري کې سته څو وخت روان کیده.
سلامات اوسئ چې ځای صاحب کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو مې ربانیو کې آزادۍ رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب سلامونه امنی کې هلی تاسو ته تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سپوک باندې کومه
ومننه نظر ملوات صاحب سړي مشایله خیبر پښتونخوا نه تاسو د اچ ای وی ایډز په اړه څومره پوهیږئ او څه پوښتنه لري په اړه
نو زه خو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پښتنو کو دې باندې به نظر ورکې چې احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي مثلا په دې کې دا اکثره وختونه نه دي په دې کې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي په دې کې ډاکټر صاحب ته خپل به سره معلومه ده چې په کار د مثال تور یا مثلا یو تم شو کوله کې هغه باید هغه ول چې تاسو ول غوړ چې هغه باید برڅونه نه غوړ چې نو خبره ده او بل اوریدونکي چې په پلان کې ډيري مطلب دا خبره را لندوم او بل خبره ده چې اکثره د غدي ایچ ای وی ناروغي شته په دې کې مثلا اکثره د خلګي د چوک کمال پوری شي کې یا مثلا دا پولیا استعمالیږي مثلا اکثره جوې کې مثلا یو د بل نکاره مثلا په دې شېانه کې نو کله د ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکی او دا د ما پوښتنه ته جواب راکړي
پوښتنه واځي زه پوینه سونه پیغام چې ډاکټر صاحب پوښتنه کنه څه رقم تولیا استفاده کیږي او به خیزر ملول صاحب نه پیغام چې زما
مثلا اکثره دا بعضی سامانونه یې مثال تور یا چیرته یو د بل سامانی یا تولیا دا مثلا د سپاکی یا مثلا د چا صابون کارولی
هدف هم پوښوم
مثلا چې چاته تدابیر
د ځان وچولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
استفاده کوي مثلا یو د چیرته ځي یا یو مثلا د مثال تور یا مثال چیرته ځو یا یو
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام استاسو غږ وصل دی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
ابلای دا وخلې ایران خبرې کوم
خا مهرباني وکي زابلای صاحب ستړي مشي تاسو څه وای راته د موضوع په اړه
ډاکټر صاحب محترم نن یې پوښتنه همدا د ډاکټر
خا زابلای
یعنی موږ تاسو کابل کې وینو ډیرای ځوانان ډیرای کسان هغه کسان چې موتانی موږ لیدلې دي شهرونو کې لکه کابل غزنی شهر کې ډیرای موتادین دي پر یو ځای ژوند کوي هډیر په چټل ځای کې ژوند کوي هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغي سره مخامخ شي او بل دا چې لاغو څومره باید کورنۍ لاغو کسانو سره احتیاط وکړي ترڅو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي
مننه زابلای صاحب کیفیت مو متاسفانه نه و ما پختنه مو واخیستل شول د متعدینو په اړه باندې و چې غوی سره کورنۍ کې چیرته متاد لري څنګه چار چلند سره و کی مننه سلامت او صحیح بلوریدون کې تبه ور شو د بلوریدون کې هم اړیکه نیول د خوالي کې فکر کوم ستونز لري طاهر روخان مو تخنیکی همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کی اوریدون کو مننه چې اړیکه نی صحیح نظر ورکوي او د غراس پختنه مطرح کوي مګر هم دې لپاره خبرونه ازنګړې کړې ده چې ساسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو اتمن د پوښتنې اوریدلې دي څو وايي اول به د اکسیسیبل پوښتنې پایل کو د ویل چې یو ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته وو او ویل چې درملنه نه لري
بلې زه باید وایم چې دا خودشي مریضي دا چې ورڅوک پدې باندې اختص دا شي مکمل په مکمل شاو کول باندې تداوی نه لري ځکه وایرس خپل دا شي دوانه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا د ایچ ای وی وایرس تداوی کوچ پېش تبدل نشي اما په باجی مرحله کې چې دا پېشتر ما کې دوی ته ویل دا ورېدون کوته چې بعضی امراض دي مثلا یو څوک دا ایچ ای وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي
دا توبرکلوز نو مجبوری چې دا ور تداوی کوي، دا ډېر نور ښه خرابې کې په نور امراضو باندې اخته کیږي، مثلا کاندیدیازیز ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخره دغه پیشرفت کی. نو دا وخت چې د دې مریضی مکمله تداوی نسته او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي، ولی یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو. مثلا کدا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو، مریض یوان د زخه کیږي، ولی نور اختلاطات چې ورکی بیا هر اختلاط چې ورکی هغه اختلاطونه تداوی باید شي، ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډیر زر لمنځي، اما تر یو څو وخت پورې دوام کی چې دغه ارا سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ورکړي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومک کیږي. خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبی خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې په اورګډیږي هغه دغه انسان چې کیږي وزنی، په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ده، هر میکروب چې پرې باندې حمله وکي هغه بیا دا نشي هغه کولای دفاع کولای، نو ځکه خرابې ته ځي. او دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
ښه، او ډاکټر صاحب د سن له لحاظه هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده، وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې دا په دې باره کې چې دا مریضی څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهم علاج لري چې په یغ لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسی ده، یعنی دا معنی چې د جنسی لارې نه انتقال پیدا کوي، و جنسی لارې ویلي دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې لښ مېړی مریض یې کېدای شي خځې ته انتقال شي، که ښځه مریض یې مېړه ته انتقال کیږي یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه دا لاره ده چې انتقال دې لارې ده. بل لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقال وو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کیږي، یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې پرې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، کاغه ستنده کاغه مثلا نقطې شیان دي او پیغو سره دوی تماس ولګيږي دوی ته یا د بل شخص سره څوک چې دا یغه ته انتقالیږي باید موجود دي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر ویلی چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر لږ مور نه چې هغه په ایډز باندې اخته ده هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې، چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د غلارې هم خوب دلای ده چې دا انتقال شي، یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولی ځوانان خصوصا په یغه سن سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي هغه خلک ډیر زیات مسافيږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي. مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې دا ست په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیره یې نه لرم، خو تر یو لزر او کم زیات پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
او مننه ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو دا هم پختل زرملوال صاحب چې دغه سقاو کې یا حمامونه کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګرچ منزل کیږي اما څو کسان استفاده تر کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، لدې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترمه دا خو تاسو ته ویلای سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډز دغه مریضي نه انتقالیږي، اما که مثلا نور امراض جلدی فنګسي امراض داسته، ځکه چې یو څوک دي حمام ته دی ورمتی صاحب ته به زوی مثلا چپل کې ته خلک پوکي او هغه دی پو فنگسی امراض لري کدا سړی پوکي وبل پوکي یو وخت کې چې نه دغه مرضی ته انتقالېږي ولې دا چې ایچ آی وی دا ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه دی دسمال لري یا جان پاک لري یو چاته انتقال شي ما درې مهمې لري چې انتقالېږي هغه ما تاسو ته وویل
بله مننه ډاکټر صاحب د اوریدونکو د معلوماتو لپاره موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلې دی او ویل دي چې په دوه کې 1.5 سلنه میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کرونا ښکته ماشومان هم پرې اخته کېدلی شي د انتقال مرحلې تاسو یاد کړي او شمیر همدا د 10000 او 8000 او 6000 په شاوخوا کې یادېږي چې د دقیق شمیر به لا تازه نوي خبرې شوي دا بل اوریدونکو ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي یو ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي دا څومره مثلا زیانګالې طبقه د معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده او دغه امراض چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور دیړای سپین دیړای چې خلک ګورتای شکل دی بی او سی او ڈی دا مطلق له دی لانی را دا ډیر مهم لار ده چې دی لانی نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کی او پیچکاری استعمال ای او دا خلک په دې امراض باندې ډیر مبتلا هم دي او دا بیخی سل په سلو کې یو ډیر مهم لار ده چې د ټول سره مصابېږي باید ډېرې احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامعه کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیشکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کړي ځکه تعقیم ډېر مهم دی د ستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقو له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه دی هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتانی امراض لري هغه ته انتقالیږي
بله او ډاکټر صاحب تاسو مخکې په نښو نښانو تم شوې د انتقال لارې چارې هم معلوم سولې په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دین او حتمان بل جنسي لارې نه دته دغه ناروغي انتقال شوی هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې څه وسیله ناروغ سره رواني په لوا کې څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري څنګه هغه خوخو ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي تاسو په نظر ترڅو دغه ناروغ هم خسي یا خکیږي نه د اقل بتر نه سي پسې او نور کسان ته د انتقال مخاوني ولسي
او دا ډیر ښه سوال ده محترم زبای دا وایم چې دا انسانان چې تاسو ډیر ښه تشریح کړ وخت کې چې دې مریضي اخته ای دا کې د ځوان لپاره ډیر لوی شرم و بولی دې موږ تاسو جامعې شکر الحمدلله سنتي او اسلامي جامعې دا او دا واقعا ما شاید فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کړي ما مبارک مال کومې خاصې ساي ولی دا سم نه ده ځکه یو معصوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبرېږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده ممکن هغه دا نورو لارو چې ما ویلې هغه ته انتقال شوی یو ځوان انجلۍ یا ځوان وکه یا ځوان سړی یعنی اتمی نه ده چې دال جنسي لارې انتقال شوی خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې همسته شکر الحمدلله د انتانیا امراضو د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص سلته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي هلته ډېر ښه متخصصین دي ډېر ښه متخصصین موږ لرو د هغه سره مشوره وکړي هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي د ځوان زندگی لپاره ورکوي هغه که ضرورت بسترې یې هغه ته داسې راهنما کوي چې دغه ځوان
اینی مسئول سی لهر طرف نه. نو دار ما دوی دا خواهش تا چی دوی هر سو چی دا شرم نده بلکه دا کشنده مرز ده مگر دیجه دی پاره چی دیو مریض زوان دو ساتل چی پداوم وکی او فامیلم نو مشکلاتو اختهی دوی دی اغا مرکز تا مراجعه وکی او دا پا گتها ده.
کور ودان ډاکټر صاحب مننه سلامت اوسئ. بیرته اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو راځي.
از سلامونه محترم لوډی صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم د ورځې دغه بخت نیکمل
او مهرباني وکړئ سلامت اوسئ. کوم ځای نه مالی کني ولی او څه وایي راته د خبرونه پر موضوع
یار مننه مروي اخلاقي مو د هلمند ولایت متصل لین کې
مهرباني وکړئ اخلاق صاحب
ا ډاکټر صاحب محترم خو ډیر ښه ټکو ته اشاره کړل ډیر ښه باشه پر وکړي ما یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدا ده چې ډیر موږ ځوانان په دې ناروغي چې اخته یې تبان یعنی د طبي علامې ولري یعنی زکان علامې ولري تبان ډیر ځوانان چې دغه ناروغي په ناروغي نه بولي هغه ځوانان په یت په ناروغي څنګه پوهیدار شي چې ناصر د یت ناروغي شته او زه باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړم ځکه ډېری ځوانان شته د ناروغي ولري د نظر یې ګرځي یعنې په ځان کې نه شي چې ناغه د یت ناروغي بله پوښتنه مې دا ده چې دا د یت ناروغي په ماشومان کم شتون لري که نه لري.
سلامات اوسئ. کور ودان مخکې ډاکټر صاحب واضح کړه چې ماشومانو کې هم سته او دغه کوم ارقام چې ما پیدا کړې په 2018 کال کې کم تر کمه 200 ماشومان په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته وو چې له 15 کلونې عمر ښکته وو. سلامات اوسئ. حتمان به د پوښتنې نورې برخه درته ډاکټر صاحب ځواب کړي. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله نور اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو اړیکه نیسي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام بل زمو کا غوري ښه اوریدونکو اړیکه نصر وستی کی اوریدونکو د تماس شمیره درته اعلانوم 00422122640 بل شمیره د 00422122540 تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راستنی کو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اړیکنی ولې دا ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد نبی دای کډی ولات خبر کو.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری سب ستړي مشی تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایي؟
خیر سمنانه تاسو او ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او پاست ډاکټر صاحب محترم سمو دا پوښتنه ده چې دغه ناروغي مثلا په حکومتي ځایو کې په ګڼه ګوڼه کې څه ډول احتیاطونه پکار دي چې په داسې ځایو کې خلک ځان وساتي احتیاط یې څنګه کیږي او په ناستو ولاړه په خوړو کې په دغه کې څنګه احتیاط کولی شي دا ناروغي په خوړو او ناستو ولاړه کې منتقالېدای شي او کنه شي.
ښه سلامت اوسئ. کور مودان قاری صاحب پوښتنه مو واورېدل شوله بل اورېدونکي راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بله حمید الله ایم د بغلان ولایت نه مزامت در کړم.
مهرباني وکړئ حمید الله خان
مولا تاسو درانه میلمانه ته اوریدونکو ته ورسیږي. زه د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم چې د ایچ ناروغي یعنی هغه عمده علائم شي چې انسان په وجود کې معلومیږي مثلا هغه ابتدایي حالت او منځنۍ حالت یا اخري حالت یعنی څنګه په انسان پوښي چې زه په ایچ آی وی باندې اخته شوم او کوم علائم لري ښکارا کو په دغه اړه لږ معلومات راکړئ.
سلامات اوسئ. کور مو ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپلې پوښتنې مطرح کوي. ډاکټر صبرا سره د استاذ پوښتنې اوري یو بل اوریدونکو راخلو بیا به د اوریدونکو پوښتنې بیرته ځواب کوم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکئ ستاسو غږ وصل د استډیو سره خبرې وکئ. لکم ځای نه مو اړیکه نیولې. مهرباني وکئ خبرې وکئ.
تاسو بس څه شي باندې هغه سره خبرې وکړو؟
بس وروره د ایډز ناروغي په اړه باندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده.
او دا خو کشنده مرض ده، باید ټول افغانان باید خیال خلق ووسي، دغه مرض نه ځان وساتي، چې څوک یو لري لاغه سره باید اړیکې ونی نیسي. دا خو دغه خبره ده.
ښه، سلامات اوسئ. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیول. اورېدونکو که د موضوع په اړه نه پوهیږئ لطفا اړیکه مه نیسئ، د نورو اورېدونکو وخت هم ضایع کوئ. تاسو هم نه پوهیږئ چې څه ډول نظر ورکوئ، خو په هر حال د ورور نظر ورکړئ. مننه چې اړیکه نیولې وه. سلامات اوسئ. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم محترم صاحب، الله لودین صاحب پټیر بخند زله بیا تکلیف کوم.
مهرباني وکړئ زرمل واسب، تاسو کوم پوښتنه فکر کوم پاتې ده؟
نو خپل خو ان شاء الله الحمدلله خپل باندې زه خپل په شپخانه کې مله الحمدلله کار کوم. اکثره وخت به شامه کې خپل معلومات ورکوم. نو دا د تاسو کوم د ناروغه د ځان شمن شتمنی پروګرام چې ده، پدې کې کومه خبره چې دا د اکثره نورې ناروغیانې مثلا یو سپای و دا لري سپای او خو دي مثال یو عشری د مار لرم د دوه لارې نه مثلا چې فوکو چې یې و دا لري مثلا د بوغو بارش کې تاسو پروګرامونه په پام کې ولرئ، دا به ډیره ښه وي. نو بس نور د وخت را کول نه یو نه مننه.
سلامات اوسئ. کور ودان زرمل ول صاحب، که وړاندیز موږ به حتما پام کې ونیسو. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو راخلو. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
زاد الحجی د کابل ته خبر سر کو.
ښه، مهرباني وکړئ څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
دغه ما موضوع دغه چې د مریضي چې دا خو وز د چا سره د میډیا مریضي ام دا ډاکټر صاحب چې دغه ول د علائم ول د صورت دردونه لري او د مشکلات لري، نو دا وس مایناتونه میکړي دی غو نه درته ویل چې د مریضي ستا یا نستو د تشويش ورسېت پیدا کیږي چې دا نو د غي مریضي سمې د بلی سمې نه څنګه، نو دا غوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده.
ښه، مننه. سلامات اوسئ. اگر چې ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي، بیا به هم دا موضوع واضح کړي چې دردونه څه ډول دردونه دي، آیا له عادي دردونو سره متفاوت دي او کنه. په هر حال د تشخیص مرکز ته خده چې څوک تشویش لري یا هم اندېښنه لري، ورده چې ممکن معاینات هم ډېرې پیسې ونه غواړي او دولتي امکانات وي. ډاکټر صاحب راځي د امدی روسي اوریدونکو له اندېښنې پیل کو. تاسو مخکې ویل چې د بدن درد، د عضلاتو درد، د اډوکو درد، د مفاصلو درد لکه نخانی دي، دا دردونه له نورو دردونو سره څه تفاوت لري او کنه؟ هر څوک چې درد لري ممکن په ځان شکمن سي، خصوصا هغه کسان چې مثلا ک نامشروع یا غیر مسونه جنسي اړیکې لري، یا هم مثلا د سجایو تجزی چې حالته دغه مشترک سامان او وسایل کاریږي مثلا په سلمانیو کې یا په نورو ځایونو کې، څه وایي تاسو ورته؟
بله، دا خپختنه ده. نو دردونه خو ځکه دا دردونه باید مشخص شي چې هر مرض یو درد لري. په هر مرض کې کېدای شي بعضي وایرسي امراض دي، باکټریایي امراض دي چې هغه دردونه دي، عضلات هم لري، د مفاصل هم لري. دا لږ تشخیص مشکل ده تر څو پورې چې د معاینات لپاره سړی ونتوانیږي او مشخص مرض تشخیص کی. نو اول مهمه دا ده چې باید تشخیص وسی او دغه دردونه بیا خو بعضی دردونه معلومیږي. مثلا یو نفر تبه مورقه لري، بیږي کوم تبه دردونه ای ولې په دغه شدت باندې نه ای، هغه پیشرت کی که هغه تداوی نشي، دغه سره کومک نشي، دغه بل اختلاط ور کوي. نو په دغه ارتباط باندې دی چې ای وی یا دې ایس دردونه خطرناک دي او هغه ډیره خرابې کې په طرف ته پیشرفت باندې دا انتقال پیدا کوي، یعنی کمیږي نه، دا متواتر دوامدار باید د خلکو سره کومک وشي تر څو چې دوی دغه صحي حالت لې کنټرول شي او دوی سره یو سوله ترته پیدا شي. بلې،
او دغه دوران یا پړاو چې وهی په وجود کې دا حد اکثر اتکاله او حد اقل معلوم دی کنه؟ زیاته او کم مودل لري نور هم؟
نه دا دا نظر په دې پورې اړه لري چې تر کومې اندازې پورې یو انسان د مراجعه کی او دغه مامکی ویلې سیکنډری باکتریا یا اضافه چې نور میکروبونه په دا عمله کې معافیت وجود په کوم اندازه کې د پدې پورې اړه لري. امکان لري که هغه صحیح درست کنټرول شي له دې نه یې اندازه زیاته شي، اما که داسې وي چې هغه کنټرول نه وي او امکانات یې نه وي په غریبو جامعو کې دغه تدابیر وقایوي مثلا کومکي دا نه یې موجود، ممکن له هغه نظر دا خاتمه پیدا کړي او مریض د مرحله ته ورسیږي.
بله، بل اوریدونکو پوښتنه درلودله، قاری صاحب له دایکنډي نه اړیکه نیولې وای، په خوړو کې یا کورنۍ کې مثلا کې یو کس په دې ناروغي باندې اخته وي او هغه هم خدای مکر داسې کس وي چې په ځان خبر هم نه وي یا که په ځان خبر هم وي به احتیاطي کوي، دغه مشترک کاسې، مشترک قاشوق یا هم پیالې نه استفاده، دا وای څومره مثلا غیر ګټوره تمامېدلی شي؟
او زه دغه محترم ته ما دا ډېر ښه سوال ده چې ایچ آی وی په زمن کې هیپاتایټس بی او سی او ډي چې هم خطرناک مریض ده، دغه د کاسې له لارې، دغه د لاسو له لارې، دا د ډوډۍ خوړلو له لارې، داسې نږدې کانتاکټ، دغه سیسکینی او هغه کېږي، نو دغه لارې نه انتقالیږي. دوی دې مطمئنې ولې صرف هغه د چشل لارې نه که دا په ویني چې دې کس څوک چې مریض ده، د ستنې په واسطه، د چاقو په واسطه، د مثلا د قیچي په واسطه، یا بعضې خلک دي ږمنځ لري وبښئ ډېر ساده شانه لري ږمنځ لري سر په ږمنځوي، دا میکرو تراوما منځته راځي، یا مثلا دا ناخونګیرونه دي، ناخونګیر استفاده کوي مشترک، یا برس مشترک استفاده کی، دا وسایل دي چې دا په وینه باندې ککړیږي او څوک په ایچ آی وی ایرس او په دغه نورو امراضو چې خطرناک دي چې ما یادوري وکړه، دا بل څوک چې استفاده وکړي هغه ته انتقالیږي سلب سلو کې. ولې د خوړو، د اوبو، د چخلو، د پیالې او دغو شیانو نه دوی دي مطمئن یل دی خو نه انتقالیږي، او که څوک مشکوکي هغه دی یو متخصص ته، یو ډاکټر ته، هغه مرکز ته، ستا مرکزونه په افغانستان کې مراجعه وکړي چې تشخیص چې چای لري کوي نه لري.
او بل اوریدونکي میرویس اخلاقی پوښتنه کړې وای، دغه د طبي علامې او د زکام علامې چې دغه ایډز هم لري، دا وای څنګه جدي وګڼل سي؟ د ویل چې اکثر ځوانان، حتی ځوانان علاوه د ټولنې نور اقشار هم په افغانستان کې یادادی چې بے وزله دی، یادادی چې بے تفاوت دی، دغه تب او عادی زکامونه وای جدی نه غنی او ځان پسې نه ګرځي.
او بخې دي تاسو نوم څه ده؟
زما نوم اسد الله لودین.
لودین صاحب، وبخه ډېر روسته مې پتان در نو کړ. لودین صاحب دا ډېر ښه سوال ده، ځکه هر مریضی چې دا باید موږ ته متوجه اوسو. لودین صاحب محترم، دا زکام عادی یا دا ټخی او یا دا ځاندردی خدا خو دومره خطرناک نه دی، اما که دغه سی چې دغه دوامدار سی، یا ټخی یا بلغم موجودی، یا په خوله کې زخمونه، یا په جل کې خارشونه، یا یو هغه بالاخره د کاپوسی په نوم باندې سارکوما یعنی سرطان هیڅ ایډس ورکوي، دا شان که موجود دي، دا خو باید متخصص ته راشي، یو ډاکټر ته راشي، مرکز ته راشي، تر څو پورې چې هغه یې تداوي کړي. اما دغه اراض علایم چې دوی ویلې چې هلته کلینیک دوام وکړي له لسو ورځو څخه لا اتو ورځو نه یې خواته، دا نو دوی باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو متخصص د داخله ته، یا مثلا د انتاني امراض ته مراجعه وکړي چې حد اقل هغه یې معاینه کړي چې آیا د دې منشا څه شی ده. امکان لري یو مریضي چې هغه وخیمه مریضي، امکان لري کوم عادي او ریزه شواغي، نو دا ډېر احتیاط پکار ده چې دوی باید داسې نه تشخیصیږي چې دا ماز څوک ټوخی کې او دا څنګه ده. اوس مثلا موږ تاسې کووید-19 لرو، یو څوک چې راځي هغه څنګه باید ته تشخیصوي؟ ډېره مشکله ده تر څو چې یوه معاینه ونیسي او د یو سواب وانخیستل شي، او بالاخره لږ کلینیکي لوحه هم معلومه وي چې دردونه لري او نور هغه لري. نو په دې ارتباط دا باید که د شادي د ټوخی پروا نه لري،
یو عادی دوا وخوري ولې بیا کمن شای معلومی هغه خلک چې ټوخیږي هغه کو پیچکاری کړي لې دوه خلکو سره چې مریض په تماس کې وو یا کدا کوچنی لمور نه نوې پیدا شوی لې غیلاري انتقالي یا دا خلک ځوانان چې دوی ټوخیږي خپل دوی ته معلوم ده چې آیا د جنسي ارتباط په دیني زو وختو کې درلود یا نه درلود هغه دوی خپل پوهیږي چې باید ځان یو سنتر یو متخصص ته ورسي تر څو پورې چې دا دوی سره کومک وکړي او دا تشخیص شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو اړیکه نیولې د پښتنه به واورو. مهرباني.
سلامونه تاسو ته جناب ډاکټر صاحب ته. زه عبدالرحمن يم د کابل څخه می تماس نیولې دی. مشکل مو دا دی چې مل د ډاکټر صاحب څخه د ایډز ناروغي یو پښتنه مدار چې دا د تشخیص مرکز په افغانستان کې لري کې نه لري په کابل کې په کوم ځای کې د تشخیص مرکز لري او دا په څومره وخت بعد ډاکټران کولای شي دا تشخیص کې او دوم پښتنه مدار چې دا جلدی خارښونه چې په دې مرزي کې رامنځته کیږي کنه رامنځته کیږي او کرامنځته سي د بدن په کوم ساحو کې رامنځته کیږي.
سلامات اوسې کور مودان عبدالرحمن خان چې اړیکه مونیولې وک خبرونه مل سره تعقیب کړي حتمان متناسب ځوابونه تر لاسه کړي د ځکه ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي خو خیر بیا به تکرار سي ډاکټر صاحب ممکن بیا خبري پیو کې چې تشخیص څومره په افغانستان کې وسیدې دارلمان کې خو یو مرکز ته آیا د هیواد په نورو سیمو کې په ولایتونو کې هم امکانات ستا او کنستا مخکل دي چې نور اوریدونکو ته ورسو. ډاکټر صاحب تاسو څه وایي عبدالرحمن ته چې له کابل اړیکه نیولې و
او د ملګری په جواب کې بزو یم لودین صاحب چې مرکز هغه تاسو ورته تشکر دارلمان کې مرکز لرو اول ته مرکز د دغه هر څوک چې الترازی هغه تشخیصي هغه کومکی او هغه ورته مشورې ورکوي او د تداوی په ټول کارونه حل کوي ولې په نورو ولایتو کې هم په باز جوړ کې ستا ما هر ځای کې دا مرکزونه تروس پوری نسته ځکه چې هغه یو مجهز مرکز تا او داسته متخصصین چې تربیه سوي غوته ضرورت لري په هر ځای کې موجود نه دي دا یو بلې څو ویلې ما هغه نسو بلې
استاذ واغ راځي ډاکټر سمیر باندې وکړه.
هالو
استاذ واغ درو میرا باندې وکړه ډاکټر سمیر به دا ما ورکړي.
بل بل څه پښتنه وکړه
پښتنه نه واغه فقط فکر کوم چې هغه کوم غاغله بل زاینه اوریدل کيده او استاذ واغ مو غوړ میرا باندې وکړه ډاکټر سمیر استاذ خپل خبره جاری وساتي.
او صحیح ده بل دا عملګری دا خبره وکړه چې خارښونه پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي بل پیدا کیږي خارښونه اکثر وخت په لاسو په دغه قسمتو کې پیدا کیږي په نور وجود پار قسمت کې پیدا کیږي دا هم یو اختلاط دی هم دې مریضي دا چې هغه سیکنډری آلتا باکتریا فعالیږي او نور پرازیتی فنګسي میکروبونه فعالیږي او باعث شي کیږي د خارش کیږي اما علت یې څه ده معافیت دی وجود تیتراجي ولی اصلي منشای ایډز ده اما یو جلدی متخصص ته مراجعه وکي هغه یو دوا یو ورکوي چې دا خارښونه ګمسي ته ورکسي او تریوان د ازل مریض سره کومک وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب ورو رسیدو د خبرونې د پایشي بوته یو څه عمومي پښتنې یا عمومي معلومات غواړم په پښتم ممکن اوریدونکو لپاره ډیر ګټور وي. اول دا چې موږ او تاسو همیشه وایو چې مسؤونی جنسي اړیکې یو څوک چې جنسي اړیکې لري که په کورنۍ کې وي یا که خدای مکړه بل ځای وي نو د ټولنې او سیدونکو د خصن د هوا د بهر څه ډول مسؤونی جنسي اړیکې یو کس درلودل یا کوم جنسي اړیکې تم کو تاسو مسؤونه وایو او کوم ته غیر مسؤونه یا خوندي یا نه خوندي.
او دا د جناب لودین صاحب دا خبره ده چې د دې لپاره ډیره ساده خبره او ډیره ساده خبره بیا هم ساده خبره دا ده چې ټول خلک دلته اوس کابل کې پاترا کې پونه چې په نور جهان کې خپویږي دا د کندوم په نوم باندې دا خلک له دې نه استفاده کوي او درسته استفاده باید وکړي او د دې لارې نه کېدای شي دوی خپل هغه مسؤول جنسي ارتباط قائم کړي او دا کېدای شي هغه بل انسان ته هر څوک مقابل نفرت نه انتقالیږي. دا ډیره مهمه ده چې باید دا کار وشي.
بله او یو بل مسله ډاکټر صاحب چې زموږ استاذ په وطن کې عام ده غدا ده چې په سلمانیو کې یا په هغو ځایونو کې چې په کلیو کې مثلا ویخته اصلاح کوي دغه خلیفګان دوی چې کله ګرځي نو له هغه مشترکو چړو نه استفاده کوي، کله ناکله له یوې پاکي نه استفاده کوي، مثلا په یوې پاکي باندې د یو کس سر یا ویخته مثلا اصلاح کوي، بیا مثلا بل کس ته هم له همغه چړې نه استفاده کوي. دغه سلمانیو ته څه کول پکار دي ترڅو که چیرته خدای مکړه دوی کوم مریض سره هغه چاړه یا پاکي ټچ کړي وي څنګه وکولی سي چې بل ته انتقال نسي؟ یعنی د مخنیوي لارې چارې ستا ساده چې دوی کولی سي هغه میکروب مړ کی په مغه چړې کې کچیرته موجود وي؟
لودین صاحب ډیره ښه خبره ده. اول خو دا ډیره په لویه پیمانه سره امراض انتانی ساری امراض دي لدې لارې انتقالیږي چې تاسو وویل، ځکه چې دغه نه پوهیږي چې آیا دا په څه ډول باندې دوی استفاده وکړي او څنګه چللو په هر ترتیب. اول خو زما یو دغه وطنانو ته دا یو هغه د څوک چې په دغه مریضي اخته یې کار شي چې نوم هم واخیستو کړای شي او چې یو هیپاتایتیس یو نور امراضي کېدای شي سلمانی تورجی خپل ورته شي دا د ما پاکي د ما سر چراغ کوي د کاشي او د شان ټول پالکولو باندې خپرېمن ځا پالکولو کې کېدا او مثلا دغه پاکی چې دا باید ته داسې ځکه واچي چې بل چا تماس نه ور سره. دا ډیره مهمه خبره ده ځکه په انتانی امراضو کې تداوی مشکله ده، ولی وقایه باید وشي. وقایه ډیره مهمه ده چې د جامعې امراض انتانی کم شي. نو په دې ارتباط باندې د ما ټولو دغو خلکو ته چې هغه د سلمانیان دي یا مثلا څوک چې مسلکي خلک دي کار کوي لیغونه دا خواهش ته هغه خو استفاده کی پویږي ډیسپسیبل سامانونه استفاده کی او بل اخر هغه لمنځه وړي. ولی سلمانیانو ما چې لیدلې دی والا په دې کې ډیر کم راځم، مشکل ده چې دوی دا شان مراد کی ځکه چې هغه امکانات دوی نه لري. هغه الکول چې باید دغه پاکي یا قیچی یا نور افزار چې دوی استفاده کی هغه دوی نشي استعمال والے نظما دا اور تاغ دا چې دوی باید ډیر احتیاط وکړي، انټي سېپټیک مواد استفاده وکړي او دغه هر څوک چې زما خبره اړ په دې کې باید ډیر متوجي ځکه لیو بلته امراض انتقالیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه کوم وایروس دی چې وی چې په چاقو په چړې مثلا یا په پاکي باندې کینی یا مثلا په بلې وسیله باندې دی ونی په وسیله باندې دا طبیعتا خپل لمنځه نه ځي، یعنی بعد الکول بلو باندې لمنځه لار سی یا مثلا د ویروس ضد یا ضد عفونی سی او کنه خپل هم د وخت په تیریدو مثلا لمنځه ځي په یو پاکی کې پاتې مثلا د پاکی د باندې لویږي څومره وخت کې مثلا دغه ویروس لمنځه ځي؟
او هغه هغه خبر هم ډیره معقوله ده چې دا د بیخي دایمي خونه پیدا کیږي ځکه د هوا او د شوا د لمر د شوا او پوسته باندې لمنځه دي، ولی کدا شي چې تازه د ناغسوي یو هفته نه کم ورځو کې په دغه کې یو څو ورځې اولته هغه تر څو د لمنځه نه تللي دا خطر لري. د غیر یادي خو د تا خبره ده چې هغه په محیط کې هغه د شوا او د لمر او د هغه پوسته باندې لمنځه دي وایرس ډېر تاب نشي راوړای هغه لمنځه دي.
بله، او ډاکټر صاحب ورسته کې غواړم تاسو ځینی عمده سپارښتنې سره لدی چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینی سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپل ناروغي په اړه ونه شرمېږي که چیرته سلمانه ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غاغوري څه سپارښتنې دي څنګه دوی کولای شي چې په اسان ډول او په ارزانه بای باندې له انتانی ناروغي او نزانو ساتي که هغه ایډز وي یا نورې ناروغي وي؟
او دا ډیره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظالصحه ده، یو شخصي حفظالصحه ده، یو محیطي ده. نو ډیر کوشش دې وکړي د عام وطنان چې زما غږار وي که په لرې ولایاتو کې که په هر ځای کې، زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم. یعنی دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کې ځکه اکثر امراض انتانی لدې لارې انتقالیږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضی ډاکټران چې دي هغه تحصیلاتي کمزوری ټیټ دي مثلا دغونه د ما دا خواهش ته
چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده. دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم، زه به دغه مریض چې راځي دې ته ضرر نه رسوم، او دی باید خپل لږ کوشش وکړي چې دا سیپسی او انټی سیپسی دا شان مراد کی، ځکه دا ډیر رول لري. لوجین صاحب ډیره ښه خبره وکړه، امراض انتانی په وقایه باندې لمنځږي، په تداوی باندې تداوی کیږي، ولې بل راځي بل راځي. نو دا د وقایه او دغه شرایط چې موږ لرو، مثلا په کووید 19 کې بیا هم زه تکراروم، فاصله یو اندازه 2 متر پورې، یو ماسک چې دې باندې راوځي، امراض انتانی دې دې لاسونه په صابون منځل، دا په دا ټول امراض انتانی کې دا ډیر کومک کی. او دغه څوک چې سلمانی دي، دا نور خلک دي، هغه باید انټي سیپټیک مواد پیدا کی، هغه خپل افزار چلته استفاده کی، لږونه استفاده وکړي ترڅو دا وایرس لمنځه یوشي، دا مړ کی. دا ډیر مهمه خبره ده. او بیا هم وایم، زر کړه ته وایم چې امراض انتانی باید جلګیری شي، نه دا چې بیا تداوی شي مریضي ګټه تداوی کوي ځکه زیاتیږي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن، لتاسو نه ډیره مننه چې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو، لتاسو نه هم مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ترڅو بچې رګریوان ګرځن
وزر باندې وسوځه میان هم پدې کما سما جانان اخر وزر باندې